سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سم بل اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونه پیلو. پاکستاني رسنۍ ویلي چې ژر به د افغانستان د طالبانو یو پلاوی هغه هیواد ته سفر وکړي چې یو هدف به یې د پاکستان د حکومت او جی جی پي ترمنځ د ترینګلو اړیکو ښه کول وي. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې بیل د شه د کومې سرچینې یادونه وکړلې چې د طالبانو د دغې پلاوی مشري به د کندهار والي ملا شیرین کوي. که څه هم د دغې سفر کره نېټه نه ده شوې، خو د ډان په وینا د سفر د همدې جنوري میاشتې په لومړیو کې ترسره کیږي. د ډان په وینا ملا شیرین د طالبانو یو فوز سیاسی چارواکی دی چې له پاکستان سره په اړوندو مسایلو کې بخت پاتې شوی او هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پی سره په اړیکه کې دی. د طالبانو حکومت چې مخکې کابل کې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی د خبرو منځګړیتوب کړی، تر اوسه اسلام آباد ته د خپل پلاوی د سفر په اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو له بیا واکمنې وروسته پاکستان کې د ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو زیاتېدو د افغانستان د واکمنو پاکستاني چارواکو اړیکې خړې پړې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې الاونډر لوبغاړی او پیژندل شوی ستوری محمد نبی نن 9 کلن شو. د افغانستان کرکټ بورډ هغه ته د زوکړې ورځ د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې محمد نبی تر اوسه 200 نړیوالو سیالیو کې لوبیدلی او دغه لوبو کې 5000 اتیا منډې کړې، 255 وکټ یې اخیستي او 195 توپونه کیچ کړی دی. محمد نبی پرون له متحده عرب امارات سره د روانې شلوریزو لوبلړۍ په دویمه سیالۍ کې هم وڅلوېخ منډې وکړې، خو پرون یې لوب افغانستان بایلو ده. سبا د جنوري په دویمه نیټه د افغانستان او متحده عرب امارات لوبډله خپله دریمه شلوریزه لوبه کوي. د لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان ګټلې وه. د ریختر په کچو وا شاریه شپږ درجې زلزلې نن د جاپان د مرکز شمالي برخې ولړزولې. د جاپان د هوا پیژندنې درې په ساحلي سیمو ایشا کاواکا، نیاګاتا او تایوما کې د تسونامي او خلکو ته د کورونو د تخلي خبرداری ورکړی دی. د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو رویټرز اژانس لیکي چې د څه باندې 6000 کورنۍ و برېښنا پرې شوې ده. جاپان د 2012 کال په مارچ کې هم زورورې زلزلې ځپلی و چې هغه مهال نږدې 6000 کسان پکې وژل شوي وو. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي پرون یک شنبه د غزې په مرکزی برخه کې د اسرایلو په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په کلابند شوي غزه کې د جګړې وروسته له هغې شدیده شوه چې د اسرایلو ستر زمي نیامین نتنیاهو د شنبه په ورځ ویل دغه جګړه به 3 میاشتې دوام وکړي، بل لور ته د اوربان لپاره نړیوالې غوښتنې په زیاتېدو دي. د اسرایلو پوځ وایي د دوی ځواکونه د غزې په دویم لوی ښار خان یونس کې د عملیاتو په حال کې دي او ځایي اوسیدونکو د غزې په مرکزي برخو کې هم د حملو خبر ورکړی دی. په غزې تړنګ کې د جګړو وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اسرایل په حمله کې 1200 کسان ووژل او 240 نور یې له ځان سره یېره حمل کړل. او اوکراینیانو د نوي میلادي کال په پیل سره د روسیې لخوا د بریدونو ډیروالي ته چمتووالی نیولې، ځکه چې دوی یو بل سخت کال مخکې لري. د اوکراین پر خرونو د روسیې تازه توغندیو بریدونو ویجاړۍ او وحشت پېښ کړی دی او د نوي کال جشنونه یې پکې کړي دي. بل لور ته مسکو پرون اعلان وکړ چې د روسیې پر بلګروت ښار د اوکراین په برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 40 ته پورته شو. کرملین ژمنه کړې چې د روسیې په دغه سرحدي سیمه کې د شوې برید خچ پاخلي. کیف اپل پر بلګروت ښار د برید په اړه سملاسي تبصره نه ده کړې، خو تلې ویلې دي چې روسي پوځان له همدې خره پر اوکراین د هوایي بریدونو لپاره کار اخلي. ازادي راډیو نشي کولای شي د دغو راپورونو تایید د خپلو سرچینو لخوا ترلاسه کړي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالعه واوریدل شي. دا سر صلیب کمیټه وزل بیا په افغانستان کې د بیکاری په اړه اندېښنه ښودلی ده. د چې دا سازمان او د ته ورته نړیوال سازمان د چې په افغانستان کې کار کوي، ولې نشي کولای د بیوزلۍ او همدارنګه د بیوزلۍ د کچې پراخ کولو کې مرسته وکړي وړاندې درڅه په راپور کې وایي. همدارنګا په پکتیا کې به د هغو زده کوونکو په اړه باندې هم در سره جزئیات شریک کړو چې دوی په ژمي کې کورسونه تزي.
موږ هم غریبان یو، موږ هم دلته راغلي یو، داسې نه یو چې موږ پیسې لرو، موږ هم غریبان یو خو درس وایو.
چې دغه زده کوونکو ته په کومو پیسو باندې د زده کړو زمینه برابره شوې او د چا له خوا نه ورته برابر شوې وړاندې درته جزئیات لرو. کنړ ته به هم ورشو چې دغې ځې خلکو ستونزې در سره شریکې کړو.
د روانو دریو میاشتو لپاره د درملو سپلای چې ټول د کونل ټول روغتیایي مراکز ته د درملو سپلای تر سره کیږي.
عجیب دی درملو کې به کومه دوا شامل وي او کومو مرکزونو ته وړل کیږي او څو وخت وړل کیږي په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. همدارنګه په جاپان کې مو د زلزلې له جزئیاتو هم خبرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغاړه
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. سره صلیب نړیواله کمیټې په افغانستان کې د بیروزګارۍ لامل د کار مخ په زیاتیدونکو غوښتنو ته اندېښنه ښودلې وای. دا وضعیت د لامل شوی چې د کورنۍ لپاره د اړتیا وړ نمړنۍ او توکو پوره کول هم ستونزمن شي. IRC پرونه په راپور کې لیکي افغانستان له حمله به لستر بشري ننګونو سره مخ دی. په همدې حال کې اوس مين افغانان هم وايي بیروزګاری سخت ځپلې دي. تفصيل امید زهر ملاورو.
سره صلیب نړیواله کمیټه وايي د افغانستان د کار بازار د بیروزګار خلکو مخ په زیاتیدونکو کاري غوښتنو لامل تر سخت فشار لاندې دی. ICRC پرون ناوخت یو راپور کې د بیروزګاری اوسنۍ کچې ته په دښنې لیکلي. په خارونو کې کارګر له سهار تر ماښامه د کار پیدا کولو لپاره انتظار باسي. سره صلیب نړیواله کمیټې زیاته کړي د کاري فرصتونو دا ډول کمی د دې لامل شوی چې د کورنیو د توکو اخیستلو توان راکم شي او د ژوند د لومړنۍ وړتیاو پوره کول هم ورته ستونزمن کړي. د دې ادارې په راپور کې افغانستان هغه هیواد بلل شوی چې د جګړو د پام وړ کمښت وروسته بیا هم لسترو بشري ننګونو سره مخ دی. ICRC دا بشري اړتیاوې څو اړخیزه بولي او اقتصادي لابلونه، طبیعي پیښې او اقلیمي بدلونې د زیاتېدو لوی علتونه په ګوته کوي. د طالبان حکومت او انځبی هولا مجاهد په افغانستان کې د بیروزګاری د زیاتیدو په تړاو د سره صلیب نړیواله کمیټې د اندېښنې په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. خوړان دی ویلي دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې کاري فرصتونه برابر کړي. د طالبانو په حکومت یو بل لوی یعنی وکدا کیږي چې دوی په حکومتي ادارو کې او ان مسلکي بستونو یوازې د خپل ډلې کسان ګماري او نور ته لومړیتوب نه ورکوي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وړاندیز کوي چې د افغانستان اوسنۍ او پیچلو ننګونو ته د حل او د میلیونونو افغانانو د کړاوونو د کمولو لپاره او ګدمهاله حل لارو ته اړتیا ده. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم له اوسنۍ بحرانه د افغانانو د وستلو لپاره په دې هیواد کې د زیربناو په جوړېدو ټینګار کړی و. سره صلیب نړیواله کمیټه داسې مال د افغانستان په کاري بازار د فشار خبره او د بیروزګارۍ د زیاتېدو په اړه راپور ورکوي چې یو شمېر افغانان هم وایي کارنلری او حکومت د بی وزرو د لاسنیوی هم نه دی. د ننګرهار د مخابراتو تسلور لارې کې د کار په لټه ناست صفی الله
بس دغه چوک تر ازو نه کار شته نه روزګار شته بس بالکل هیڅ نشته بس خلک ډیر سخت تنګ سره مخامخ دی.
د روزګان یو اوسیدونکو موهیب الله بیا وایي بیکاری دومره ځپلې چې نه پوهیږي د خپل کورنۍ کومې اړتیاوي پوره کړي.
شونې کیا د دوا وسلرو یا د ډوډۍ وسلرو اړین شي ډوډۍ پیدا کو د دوا پیدا کو کوټو پیدا کو سپلې پیدا کو.
په افغانستان کې د بیروزګارۍ لامل د خلکو دا شکایتونه داسې محل راپور ته کیږي چې د سیګار تر راپور پر بنسټ وخت د طالبانو لپاره بیازلی رسید ورسته نږدې 900,000 کسان بیروزګار شوي دي. همدا ډول د تیر میلادي کال په لومړیو کې د نړیوال بانک یو سروې وخوده چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیتونه ډیر اغیزمن شوي او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم د هیواد پختیس کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې د امریکتیا مسؤلین وایي د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ورسره دا څه باندې 14 میلیون افغانۍ مرسته وکړه. په دغه مرستو د یاد ولایت ټول روغتیا مرکزونو ته د دریو میاشتو لپاره درمل او نور توکي واخیستل شو. تفصیل لسیمی په دې راپور کې ورو.
په کونړ کې د امریکتیا ریاست او همکاري مؤسسي مسؤلین وایي یونیسف ورسره د درملو او د روغتي مرکزونو د نور اړتیاو پوره کول لپاره د څبان د 13 میلیونو افغانیو مرسته کړې ده. په یاد ولایت کې د هیلنټ همکاري مؤسسې مشر ډاکټر حفیظ الله سلطانی د شوی مرستې په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې د یونیسیف ادارې لخوا موږ ته نقد پیسې حواله شوې او د هغې په بنیاد باندې موږ هغه درمل واخیست او نن موږ د تاسو ټولو د شاهدانو چې هغه ټولو د کونړ 2 شپېته روغتیایي مراکز ته اکمالیږي.
د عامې روغتیا سرپرست رئیس قاري مظفر مخلص هم په دې خوښ دی چې د ماشومانو د وجهي صندوق لخوا د 13 میلیونه او 400,000 افغانیو شوي کومک باندې د روغتي مرکزونو د 3 میاشتو لپاره اکمالات کیږي.
د روانو 3 میاشتو لپاره د درمل سپلای چې ټول د کونړ ټولو روغتي مراکزو ته د درمل سپلای تر سره کیږي. همیشه مو کوشش کړو لله الحمد تیر په پرته لازم روغتي مراکز د هر برخې نه خو مجهز دي. د ولس اعتماد په خپل روغتي مراکز او طبي پرسونل باندې پیدا شوی دی. په دې باندې موږ اکتفا نه کوو، موږ لا زیات نور حد ځلې به کوو.
د کونړ او نورستان په روغتي مرکزونو او حتی د اسداباد مرکزي روغتون څخه به پخوا ناروغانو او ډاکټرانو د درملو او نورو اړینو توکو له نشتون څخه شکایت کولو، خو اوس ویل کیږي چې د یونیسف او نورو مرستندوی ادارو لخوا دغه ستونزې مخ په حل کې دودي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو شمیر لیکوالان وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوې او هیڅ لیکوال نشي کولای چې آزاد لیکنه وکړي. دوی ازادي رادیو سره خبرې کولې. د فیسبوک پر یو پوسټ نیول شوې، زندان شوې او پر کورونه یې د طالب اسکر لخوا چاپی وهل شوې دي. د لیکوالانو د اندېښنې مو د طالبانو د حکومت له بیان سره شریک کړي، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو غونډو کې ویلي دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي، یو شمیر لیکوال وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې لیکوالان د ټولنیزو رسنیو له لارې هم خپل نظر نشي وړاندې کولای. لیکوال او شاعر عصمت قانع چې د خپلو لیکنو له امله یې افغانستان پریښی، ازادي راډیو ته وویل پر کور یې د طالب عسکرو لخوا چاپه ووهل شوه، خدای له کوره وتلی وو.
زما په خپل پیو د ټویټر په یو ټویټ باندې زما پر کور باندې محاصره شو. تقریبا ډیر وخت لپاره محاصره وو، حتی د کور هر څه رسغه ګډ وډ کړو، نو مجبور شوم چې ولاړم. په هغه پوسټ دغه ټویټ کې ما فقط تمره کړې وه چې د کابل پوهنتون یا د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د ښځو په مخ باندې دروازې بندې سوې د امر لسانی په نامه باندې، او دا امر لسانی هیڅ توجیه نه درلودله. او په دې باندې یو سالم انتقاد، یو سالمه نیوکه د دې وړ سوې چې زما کور محاصره شي.
نوموړی ادعا کوي چې د طالبانو له لوري ډیری لیکوالان شکنجه شوي او طالبانو د خپل نظام په ګټه په زور ترې اعتراف اخیستی دی. دغه شان لیکوال او د خوست پوهنتون پخوانی استاد نور الله خاد چې دی هم اوس له افغانستانه بهر دی، ادعا کوي چې په فیسبوک د ویلي کنې لامل دی او پلار یې د طالبانو له لوري زنداني شول. هغه ازادي رادیو ته وویل
ول لیکوال د ټولنې د یو نماینده په حیث ورته وایي چې د نجونو د تعلیم، تحصیل او کار حق ورکړي، دوی نه ورکوي. لیکوال ورته وایي چې ملي ارزښتونه ومني، دوی نه مني. لیکوال ورته وایي چې دا وطن یوازې ستاسې نه دی، په اداره کې د ټولو وطنوالو حق دی او په دې وطن کې د ټولو حق دی. خو دوی یوازې خپل ځان ویني او اداره یې ټوله ځان ته نیولې ده. د لیکوال په حیث زما پر کور چاپه ووهل شوه، توقیف ته لاړم، پلار مې توقیف ته لاړو او بالاخره له وطن وتو ته مجبور شوم.
خاغلی خادوایی د طالبانو حکومت یوازې هغه لیکوال خوښوي چې د دوی لپاره تبلیغات کوي او هیڅ نیوکه نه پرې کوي. دا چې لیکوالان او پر ټولنیزو رسنیو د نظر خاوندان ولې نیول کیږي او آن زندانونو ته اچول کیږي، ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو. خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره اونۍ د روانې مرغونې میاشتې په 2 نیټه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د ریاست الوزارت سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په حواله لیکلی چې د دوی حکومت د لیکوالو او متخصصینو د نظرونو او وړاندیزونو هرکلی کوي. د یادونې ده چې طالبانو یوازې لیکوالان نه، نور فرهنګیان او د بیلابیلو برخو فعالان هم د طالبانو پر پالیسیو د انتقادي لیکنو او اعتراضونو له امله نیولي، لکه عماد دوران، ظاهر عمار، خالد قادری، رسول پارسی، اسماعیل مشعل، فیض الله جلال او نور. کوم لیکوالو چې په دې راپور کې ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي چې افغان فرهنګیانو او فعالانو ته ګواښونه د دوی نیونې او پرې محدودیتونه د دې لامل شوي چې ډیری له افغانستانه ووځي او بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شي.
اوس به هم پکتیا ته ورشو او د هغه زده کوونکو په اړه باندې به جزئیات ترکړو چې دوی ته د یو خیریه بنسټ له خوا د زده کړو زمینه برابره شوې ده.
موږ هم غریبان یو، موږ هم دلته راغلي یو، داسې نه یو چې موږ پیسې لرو، موږ هم غریبان یو خو درس وایو.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د یو خصوصي بنسټ لخوا ژمنه ښوونیز کورس دی چې د دې ولایت څخه باندې زر زده کوونکو ته د یو شمېر درسي مضمونونو د وړیا زده کړو زمينه برابره کړې ده. پکتیاوال زده کوونکي وایي د لوستون او ښوونځیو سره مینه ده، خو د زده کړو لپاره لازم اسانتیاوي نه لري. یو تن زده کوونکي عبدالرحیم مشال راډیو ته وویل
دلته زموږ د زیاترو زده کوونکو د مالی وضعیت ډېر سره خراب ده، باید موږ د نورو هغه زه هم ډېره هیله لرو چې موږ ته باید داسې نور کورسونه هم پلار واچوي.
په پکتیا کې د ژمنې ښوونیزو کورسونو زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د ډېریو خلکو اقتصاد کمزوری دی او هغوی دې ته اړتیا لري چې ځینې بنسټونه ورته د وړیا زده کړو زمینې برابرې کړي. د پکتیا یو بل زده کوونکی شاه فیصل مبارز وایي
دلته خو فزیک ده او ریاضي ده او کیمیا ده او د درسنګ استاد موږ ته مثلثات هم شروع کړي دي او د کور کې زیات درسونه کور کارونه هم دي خو درسونه وایي زیات.
ژمنی کورسونه او د کانکور د ازمینې پروګرامونه د هغو زده کوونکو لپاره ډیر مهم دي چې هغوی د کانکور ازمینې مخې ته لري او غواړي د خپلې خوښې سره سمو پوهنځیو ته لار پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو بل زده کوونکی عصمت الله الهام ویل
واقعا دغه کورسونه د یو شاګرد لپاره د کانکور په برخه کې ډیره مرسته کوي چې بل د خواله اداره چې د ځینې شاګردان د اقتصادي وضعیت ډیره خراب ده، یعنی خپل د افغانستان حالت د اقتصاد
د شمنه یوزده کړو د برنامه تابعیا کوونکی له حکومتي ادارو نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو غواړي چې د افغانانو د نورو اړتیاو په خوا کې د دوی د زده کړو بهیر ته هم پام ډیر د همدې کورس مسؤل عبدالله عابد ویل
دوی ته هغه اساسي مضامین چې مکتب کې ډیر اساسي مضامین دي لکه ریاضي، فزیک او کیمیا د وم نه تر دولسم پورې ریاضي، فزیک او کیمیا تدریسیږي او د ټیټو سیمپو ته د اول نه تر شپږم پورې دی ته اسلامیات لیک او لوست او همداشان په ریاضي بخش کې کار ورسره کیږي.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په پکتیا کې د نورو برخو په خوا کې د جګړو او ناامنیو له کبله د ښوونې روزنې بهیر هم اغېزمن شوی و، خو په ټوله کې پکتیاوالو د خپلو نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر ته پام ډېر شوی او کوښښ کوي چې اولادونه یې نالوستې پاتې نه شي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. په جاپان کې تر زوروري زلزلې وروسته خلک له ساحلي سیمو د تیښتې په حال کې دي. تفصیل ستولال الدین نور.
په جاپان کې د نن سهار زوروري زلزلې لسګونه زره کورونو باندې برېښنا پرې کړې او د الوتکو او ریلګاډو فعالیتونه یې ټکنی کړي دي. نړیوالو اژانسونو د جاپان د ټلویزیونی شبکې NHK په حواله راپور ورکړی دی چې د زلزلې له کبله د جاپان د سمندر په ځینو برخو کې د یو متر په لوړوالي څپې رامنځته شوې او د سونامي ویره شته. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې په ساحلي سیمو ایشیکاوا، نیګاتا او تویاما کې د سونامي خبرداري ورکړی او د 2011 کال راهیسې د لوړې کچې خبرداري ګڼل کیږي. د رویټرز خبری اژانس په وینا د سونامي د خبرداري په دې معنی دی چې په سمندر کې تر 3 مترو پورې د اوبو د څپو د لوړېدو امکان شته. روسي هم خپل لری ختیځو خارونو ولادیوستوک او نخودکا کې اوسیدونکو ته د سونامي خبرداري ورکړې ده. د جاپان صدر اعظم فومیو کشیدا ویلی چې اړون چارواکي د وخت زیانونو او د خلکو د اړتیاو په ارزونه بوخدي او راتلونکو ټکانونو ته د چمتووالي په حال کې دي. کشیدا له خلکو غوښتي چې خبرداریو ته غوږ پاتې شي او که د سونامي تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي باید خپل کورونه تخلیه کړي. سملاسی د مرګ ژوبل راپور نه دی ورکړل شوی، خو په خبرو شوو ویډیوګانو کې په ساحلي ښار سوزو کې یو ودانۍ د ویجاړېدو په حال کې لیدل کیږي. د زلزلې ټکانونو د جاپان په پلازمینه توکیو کې هم ودانۍ لړزولې دي. د جاپان د اټومي انرژي ادارې ویلي د جاپان د سمندر په اوږدو کې د دوی اړوند برېښنا کوټونو کې تر اوسه د کومې بې نظمۍ تایید نه دی شوی. جاپان تر دې وړاندې هم د زورورو زلزلو شاهد پاتې شوی. په 2011 کال کې په جاپان کې زلزلې او سونامي نږدې 60,000 کسانو وژل او په فوکوشیما کې یې ښارونه او اټومي تاسیسات ویجاړ کړل. هلته نننۍ زلزله داسې مهال شوې چې میلیونونه جاپانیان نن د کال په لومړۍ ورځ معبدونو او زیارتونو ته وتلي وو. اټکل کیږي چې د ورځې تر پایه به د زلزلې د زیانونو او ورانیو په معلوماتو کې بدلون راشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو چې هلته د درې ورځو لپاره یو کتابتون پرانستل شوی دی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی ناملا سمنګانی د یک شنبه په ورځ د ش کتاب ش ژوند په نوم د کتابونو د درې ورځنی نندارتون د پرانیست په مراسم کې وویل چې دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بیلابیل کتابونه ایښودل سوي چې هدف یې د مطالعې دوته د خلکو هڅول دي.
د لپاره چې موږ یو ځل بیا د کتاب سره خپل ملګرتیا پخه کړو او محکم کړو، خبرې کړو او کتاب همیشه ځان سره پسند کې ورساتو، استفاده ترې وکړو، ګټه ترې وکړو، نو دا نننۍ ورځ او دا نننۍ نندارتون د لپاره یو ښه بهانه ده چې موږ دا احد ځان سره وکړو.
په دغه نندارتون کې د روشن مخابراتي شرکت او سونو فارما شرکت لخوا تر زر زیاتې بیلابیل جایزې هم ځانګړې سوې دي او هغو کسانو ته د قرکشي په اساس ورکول کیږي چې تر سلو افغانیو پورې یو کتاب وپیری. د ضیاء الله او عبدالرزاق په نومونو د دې نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه مهم بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دودولو لپاره هڅې وکړي.
سمونان ولیدل یقیني ډیر ښه کار کړی ده او دا د راتلونکي ځوانانو لپاره د تشویقېدو یو ډیره ښه بڼه ده د نوي نسل لپاره. یعنی بېخي ښکار ده د ډول کارونه کچیر دی کو دا نور څه ځوانان چې دغه په مطالعه باندې ځانونه بوخت کړي د کتاب اهمیت به ورته معلوم شي، د فیسبوک له دې شانو څخه خبره وګرځي.
ډیر مهمې دي، زه خپله هم راغلی یم چې کتابونه رانیسم او ملګرو ته ډالۍ کوم، ملګري برخمن کړي کتابونه څخه، کتاب دي چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دي چې موږ تاسو سره ملګرتیا کوي. خاص کر مې د پر حکومت ژغ کوم چې پر مسولینو ژغ کوم چې داسې نندارتونونه دي باید لا هم اضافه شي.
بلخوا د بشیر احمد په نوم یو کتاب پلورونکي ازادي راډیو ته وویل چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې له امله د کتاب لوستنې دود پیکه سوی، خو دغه ډول هڅې د کتاب سره د ځوانانو علاقه زیاته ولای سي.
دغه ډول نندارتونونه چې د ځوانانو پر ژوند باندې هم اغیز کولای شي او ځوانان چې مطالعه ته هڅولای شي، مطالعه سره ذوق زیاتېږي. کچیر دی د فیسبوک پر ځای د کتاب سره ذوق ولري نو کتاب شدی هغه یو ښه ملګری دی او د دې په ژوند باندې مثبت اغیز کولای شي. بالکل داسې نندارتونونه باید په ټولو شهرونو کې جوړ شي او ځوانانو و مطالعه سره ذوق زیات شي او ځوانانو مطالعه سره باید ذوق زیات شي او مطالعه باید وکړي.
د طالبانو حکومت د کندهار ترڅنګ په پلازمینه کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مطالعې یو شمیر مینوالو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه په بازار کې پلور ته وړاندې کړي.
یو شمیر افغان جنسیت بدلی وایي چې په پاکستان کې د افغان جنسیت بدل له وجل کېدو وروسته د دوی اندېښنې زیات شوې. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر افغان جنسیت بدلی وای چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د افغان ال جی بی ټی کیو وضعیت تاندیک مندي. دوی وایي چې روغتیایي خدمتونو کار او ټولنیزو مرستو ته لاسرسی نه لري او له خپلو حقونو بې برخې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د ډسمبر په 26مه د پاکستان په پېښور ښار کې د عبیدي په نوم یو افغان جنسیت بدلی ووژل شو او دې مسلې د افغان جنسیت بدلو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې. د نوموړي د وژل کېدو څرنګوالی تر اوسه نه دی رسنیز شوی. یو جنسیت بدلی چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دای او عبیدی یو کال مخکې په افغانستان کې د فشارونو او ګواښونو له امله پاکستان ته راغلی وو چې عبیدی څو ورځې وړاندې ووژل شو او دای هم دلته په بد وضعیت کې ژوند تیروي. نوموړی د بشري حقونو له بنسټونو غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي څو دوی هم هوسا ژوند ولري.
خراب دی او مونږ ته دلته مونږ باندې زور زبردستی کیږي او خلک مونږ سره زور په زور جنسی تیری کوي او که مونږ هلته تاڼې ته ورشو کنه او تاڼه کې مونږ ته هوکو شکایت وکړو چې دوی مونږ سره زور زبردستی کوي او هغه خلک مونږ ته اختارونه ورکوي چې که تاسو تاڼې ته لاړئ او په مونږ حریزه مو کړې غم وکړو بس مونږ تاسو وجنو که تاسو ژوند غواړئ نو تاڼې ته مزی.
په ورته وخت کې د جنسیت بدلو د حقونو یو فعاله مهرا بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ال جی بی ټی کیو یا جنسیت بدلی نه یوازې په افغانستان کې بلکې ګاونډیو هیوادونو ته له تېښتې وروسته هم په ناوړه وضعیت کې دي چې دا کار د اندېښنې وړ دی.
متاسفانه ما باید به خاطر از
لبد مرغه مونږ له دې عمله چې هم جنس خوښونکي او توپیر لرو او دا مو شخصي او خپل نه دی انتخاب کړی. دو پیدی په تیر وجل کیگو او تر پخو لاندی کیگو او لبدا مرغه د بشری حقوقو سازمانونه او نور بنسټونه په دې اړه چوپ خوله دي.
جهانی بشرمانه در قبال ای وضعیت خاموش هستند.
په همدې حال کې د جنسیت بدلو د سازمان مشر چې مرکز یې د چک جمهوریت په برنو ښار کې دی ارتمیس اکبری وایي چې دغه سازمان د دسمبر په 10مه ملګرو ملتونو ته یو لیک استولای او د طالبانو سره د تعامل په اړه د ملګرو ملتونو د 2021 شمیره پریکړه لیک ته یې غبرګون ښودلی.
امسال ما در شورای امنیت سازمان ملل متحد و پارلمان اروپا بارها به وضعیت جامعه ال جی بی تی توی افغانستان
مخکښ کال د ملګرو ملتونو په امنیت شورا او د اروپا په پارلمان کې څو ځله په افغانستان کې د دې ډلې وضعیت مطرح کړ. خو هغه څه چې دردونکې لیداري چملاتړي یوازې په لاندو الفاظو او په دې برخه کې هیڅ عملی اقدام نه شو. همدا د دې لامل دی چې د ال جی بی تی کیو ټولنه د کورنۍ ملګرو ټولنې او حتی د نړیوالې ټولنې لخوا د پام غورځول کیږي.
طالبان از سمت دوستان و هم از سمت جامعه جهانی کامل ترچه و وضعیت اونها روز به روز بدتر و بدتر شده متاسفانه.
نوموړی ادعا کوي چې په دې پریکړه لیک کې د افغانستان ال جی بی ټی کیو ټولنې ته اشاره نه ده شوې. کاغلی اکبری په افغانستان کې د نن او بهر د افغان جنسیت بدلو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې دغه ډله تل له پامه غورځول کیږي. د بریتانیا ګاردن ورځپاڼې د 2022 کال د اکتوبر په میاشت کې د بشري حقونو د ډلو په حواله راپور ورکړ چې طالبانو په کابل کې د طبي او جنسیت بدلی محصل حمید صبوري له نیول کېدو درې ورځې وروسته وواژه. هغه مهال د طالبانو حکومت د حمید صبوري د وژنې په اړه چوپه خوله و. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد شاوخوا دوه کاله وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې همجنس خوښوونکي او همجنس بازی د دینی ارزښتونو او ټولنې خلاف عمل دی او دوی یې مخنیوی کوي. په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډیری جنسیتي او مذهبي اقلیتونه له ګواښونو سره مخ دي چې یو شمیر یې د ګواښونو له امله له هېواده وتلو ته اړ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
رادیو کارکونکو ټولو ته السلام علیکم وایم او مونږ ډیر خوشاله یو چې د ازادي رادیو کارکونکو د هر افغان مسكين غریب اواز پروي. وروره مخکې ما د ویزې په اړه کې درخواست ورکړې او اواز ما واورېده. ډیر خوشاله شوم خو په اغمیش کې زمونږ اواز زما ویزه رجټ راغله او دا واز زما د کورنۍ د شپږو کسو ویزې رجټ راغلې. وروڼو مونږ په هرې ویزې باندې 4000 روپۍ کلداري ورکو چې په دې کې لږ ډالره فیس د حکومت هم چې د پاکستان سفارت ته داخليږي ورکول کیږي. نو مونږ خوښ لرو چې دا نقصان په کم ځای کې چې دومره په غټ تعداد کې یعنی په دې 12 میاشت کې د افغانانو چلو پنځه لکه ویزې ریډر شوې د دې غم وخوره او لړو چارواکو ته د آواز ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ما د میدان وردګو د ولایت څخه تماس نیولای دی. دلته په افغانستان کې د انټرنیټ مصرف بیخي زیات دی، په نورو هیوادونو کې د انټرنیټ مصرف کم دی، دلته بیخي ډیر زیات دی. دلته په 100 روپۍ یا په 130 روپۍ یو جی بی انټرنیټ ورکوي، په نورو ځایونو کې په 100 روپۍ یا په 100 روپۍ 15000 ایم بی یا 15000 یا 15 جی بی یا 20 جی بی انټرنیټ ورکوي. نو کچیر دا د موږ دغه پیغام تاړوند مسلینو فورې ورورسوي، ځکه چې د انټرنیټ مصرف دلته بیخي زیات دی، هیڅوک نشي کولای د زیات مصرف په خاطر باندې انټرنیټ ته هیڅوک لاسرسی نه لري.
د خبرونه دوی منی مایته را ورسیدو، په دې برخه کې در څه 15 دقیقې بحث لرو چې اسدالله الدین پکې ساسي کوربه دی. خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. پاکستانی رسنۍ ویلي چې جربه د افغانستان د طالبانو یو پلاوی هغه هیواد ته سفر وکړي چې یو هدف به یې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ اړیکو د ترینګلو اړیکو ښه کول وي. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې د کومې سرچینې له یادونې پرته د خبر ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې الاونډر لوبغاړی او پیژندل شوی ستوری محمد نبی نن 9 کلن شو. د افغانستان کرکټ بورډ هغې ته د دغې ورځې مبارکي ورکړې ده. د ریختر په کچه وا شاریه شپږ درجې زلزلې نن د جاپان د مرکز شمالي برخې لړزوالې دي. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې په ساحلي سیمو کې د تسونامي او خلکو ته د کورونو د تخلیه خبرداری ورکړې دي. د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ شوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي پرون یکشنبه د غزې په مرکزي برخه کې د اسرائیلو په حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په کله بند شوې غزه کې د جګړو وروسته له هغې شدید شو چې د اسرائیلو صدر بنیامین نتنیاهو د شنبه پر ورځ دغه جګړه به څو میاشتې دوام وکړي. په غزه کې جګړه د اکتوبر 8 راهیسې پیل شوې ده. اوکرانیانو د نوې میلادي کال په پیل سره د روسیې لخوا د بریدونو د ډیروالي ته چمتووالی نیولې، ځکه چې دوی بل سخت کال په مخ کې لري. د اوکراین پر خارونو د روسیې تازه توغندیو بریدونو ویجاړې او وحشت پیښ کړی دی او د نوې کال جشنونه ورسره پیکه شوي. د 2023 کال راهیسې روسیې په اوکراین یرغل پیل کړی.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان د ژورنالیستانو بیلابیلو بنسټونو او د بسرحد خبریالانو ټولنې ویلي چې 2023 میلادي کال کې د افغانستان دننه د رسنیو ازادي محدود شوې او پر خبریالانو فشار زیات شوې دی. د افغان خبریالانو مرکز ویلي چې دغه کال کې د افغان خبریالانو له حقونو د سرغړونې 138 پیښې ثبت کړې دي. په دغو پیښو کې د خبریالانو مرګ ژوبله، نیول کېدل، شکنجه او سپکاوی شامل دي. د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنه چې په افغانستان کې دننه فعالیت کوي له دغو اندېښنو سره ډېره موافقه نه ده او وایي وضعیت دومره هم پیچلی نه دی لکه بهر کې مېشت بنسټونه یې په ډاګه کوي. پوښتنې دا دي چې 2023 کال افغان خبریالانو او رسنیو ته څه ډول یو کال و؟ رسنۍ او خبریالان له کومو عمده ستونزو سره مخامخ شول؟ نوي کال ته هیلې څه دي؟ د طالبانو د حکومت تګلارو څومره د بیان ازادۍ مخه ډپ کړې؟ د ازادۍ راډیو اونیز بحث کې پر همدې مسلو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پژواک خبری آژانس خبریال عبدالرقیب ساحل. په تبیید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی او د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې مشر حفیظ الله بارکزی درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي همکار مې اشاره کوي چې له نیکه مرغه درې واړه میلمانه سټوډیو سره وصل شوي دي. راځي سایل سے بحث بل تاسو نه پیل کو. تاسو عملاً په افغانستان کې خبریالي کوي، له خبریالي سره مسروکار دی، اطلاعاتو ته د لاسرسي له موضوعاتو سره مسروکار دی هر ورځ. 2023 کال د یو خبریال په توګه څنګه راته تشریح کوي؟ څه ډول یو کال و تاسو لپاره؟
لودین صاحب سلامونه تاسو ته او د بحث ګډونوالو ته، خغلی بارکزی صاحب او وجدانی صاحب دواړو ته. دغه راز د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم، خدای وکړي چې په خیر وي. 2023 کال زه به هغه لنیکه مرغه په دې فایل وکم چې د 2023 د اگست له پیښې را وروسته بیا د 2023 کال تجریان کې کوم کارونه په خبريالۍ کې کېدل ل دې 2022 سره کې پرتله کو نسبتا خسوي وو. په دې معنی چې لومړی اسلامي امارات واکمن شو، بیا ورپسې یو کال دوی حکومت وکړ، لغه ورسته د دوام کال ته دوی حکومت وغځېد. نو لږ تر لږه د خبريالانو بیان ازادي، رسنیو سره د دوی بلدتیا دا غوښتي چې مونږ یې خبرو، ولی په دې برخه کې کومې غوښتنې چې د رسنیو دي، د خبريالانو دي، ستونزې دي، د بیان ازادۍ په وړاندې د اطلاعاتو په لاسرسي مسله ده، دا لا هم په خپل حالت پاتې. خو کوم حکومتي پالیسیز چې ورته وایي، د غوی پروسیجرونه او تګلارې، په دې برخه کې هم هر حکومت خپل تګلارې لري، خپل اصول لري، بیان ازادي څنګه غواړي واوسي. په ټوله کې که داسې ووایو چې 2023 کال د افغانستان ژورنالستانو لپاره نسبتا د 2022 د نیمایي ښه وو، ولې د بیان ازادي په برخه کې د اطلاعاتو ته لاسرسي په مسله کې هغه کومې ستونزې چې یادېږي وروسته په بحث کې ته خبرې وکړو، هغه په خپل ځای پاتې، ځکه کوم څه چې غواړي اسلامي امارت وړاندې کوي هغه دوی وړاندې کوي، تبلیغ کوي، بیا رسنۍ هم دغسې توقع لري چې هغه خپری کړي. ولې ستونزه دلته ده چې په کوم مسایلو چې خبريالان غوښتنه کوي، لکه تحقیقي سوژې لري، تحلیلي مسایل غواړي پوښښ کړي، یا هغه مسایل چې لږ تر لږه رسنیو ته مهم وي، د هغې په اړه متاسفانه سي منابع نه حاضرېږي، حکومت نه حاضرېږي. او له دې سره په خوا کې بعضي وخت خپل فشار هم تر خپل حد لري چې دوی پالیسی ورته وایي، یا به دوی خپل هغه نورمونه ورته وایي چې دوی حکومت دانه غواړي. نو رسنۍ هم په دې برخه کې احتیاط کوي او لږ تر لږه هغې ته ژمن دي سو په اختلاف کې واقع نه شي او یو ډول مقابله جوړه نه شي. نو په دې برخه کې په دې کال کې ځینې پېښې هم شوې، ولې ځینې مسایل هم شته تر کومه کچه چې موږ دلته کار کوو، ځینو خبرې اعلان سره چې کوم خبرې ما کړې دي،
کور ودان سال سب ډیر مننه وجدانی سب ستاسو د پایل خبري هم اورود. 2023 کال افغان خبري اعلان ته خصوصا تاسو په تبیید کې د نورو افغان خبري اعلان له حال خبري چې د محل په افغانستان، په پاکستان او ایران کې دي، تاسو لپاره داسې ډول یو کال پلان وکړي کراته تشریح. سلامونه
ودی کې هیلې لوګین سب تاسو د پروګرام درانو ملمنو ته او د پروګرام اوریدونکو ته وړاندې کوم. کته هم لکه څنګه تاسو ته معلوم ده، د طالبان درا تک سره په افغانستان کې د بیان ازادي پر وړاندې او خبريالانو او رسنوي پر وړاندې ډیر لوی ګواښونه سره دوی مخامخ سو، او پراپرونه کم لیدل کیږي چې تر 50% رسنۍ او دغه خبريالان مجبور سي هواد پیدا او نور هواد ته ولاړ سي. نو په دې لړ کې ډیر خبريالان چې هغه ونه کولی شي تر اوسه پورې او اروپایي هوادو ته ولاړ سي، دوی په پاکستان او په ایران کې ژوند وکي. نو دا خبريالان په دغه دوه هوادو کې ډیر په بد حالت کې دوی ژوند کوي، دوی ته د کار نشټوالي زمينه دي، تر څنګ دوی د دغه حکومتونو لخوا د دوی د پالیسی د بدلیدلو سره د افغانانو د وستل د دوه هوادو نه خبريالان یو په داسې حالت کې دوی مخامخ شوی دي، ورسره شپه ورځ دوی په دې فکر کې دي چې کله به د پولیس له خوا دوی نیول کیږي او بیرته افغانستان ته بشړل کیږي. نو زما په اند فکر کوم چې د تیر کال خبريالانو د پاره په تبعید کې یو ښه کال نه و. هغه خبريالان چې په دغه دوه هیوادو کې دوی شپې ورځې سبا کوي او دوی په تمه دي چې کله به دوی دغه دوه هیوادو نه هغه امن هیوادو ته لاړ شي. دوی ته د کاري زمينه نشته، دوی د ویزې مسلې شته، او دغه سي د دواړو حکومتونو له خوا ورځ تر بل د افغانانو لیکول بیرته افغانستان ته دغه ستونزې د خبريانو سره.
بله، وجداني صاحب کله ځره په کور دننه کې د خبريانو پر وضعیت تم شو، تاسو د غورزنی مسایل ساري له خبريانو سره تماس لري؟ په افغانستان کې دننه مخکې سایل صاحب ورته اشاره وکړه چې وضعیت نسبتا 2022 او د 2021 کال شپه ګمیاشت ته خښوي، تاسو هم د وضعیت د ښه کېدو شاهدان یې، ځکه طالبان وایي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
زه د ساحل صاحب د تفصیل
ښه فکر کوم لوجدانی سب سره زموږ اړیکه پرې شو، لا تخنیکی همکار به موهسه وکړي چې بلتر وجدانی سب سره اړیکه ونیسي. بارګزای سب ستړي مشي، تاسو په افغانستان کې د نن فعالیت کوي او ټولنه مو چې هم د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنه له شاوخوا څخه باندې څلور لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعال ده او کار کوي، تاسو وضعیت څنګه ارزوي؟ تیر کال څه رقم کال وو ښاغلی بارګزای؟ ډیره مننه زم په
خپلوار درنومل منوتا تخنیکی همکاران تا و خلا مسلکان تا سلامونه وایم. دقیقا یعنی ده تیر کال پا پرتلا که دیر تغییرات و غلی دی کمیسون ده سرغلاونه او شکایت فحال اسو اتا مسلکی کسان اسم اغای کسان چه ده طولنه مسئول ده تر تلویزیون پوره کمیسون ترالل اوسم تلاش جریان لري چې باید د رسانه عالی شورا فعال کو. پر صورت رالو دی خبره ته چې زما په هان چې موږ معلومات ترو په دو دیش ولایت کې نمائندگی د ژورنالیستانو ستاو د ورځې راپورونه راځي، فکر کوم زما په هان ورځ په ورځ ښه کیږي. خو یوازنی ستونزه چې خبریالان هم شکایت کوي یا بهر ته ځي، ګرچې د نو د نولس سوه یو پنځوسم حقوق د اتباعو یا د کنوینسیونونو په حساب هر څوک حق لري چې په خپله چېرته ژوند وکړي، خو په صورت د دوی کار دي. مګر اصلي ستونزه اقتصاد دی. که اقتصاد بېرته مرسته شي، زما فکر کوم چې ډونران د خارجي په ډېره دقیق او دقت عمل به وکړي او یو شفافیت هم پکې زما په اند استونزه د خبریالان به حل. رالو بیان ازادي ته هلته بهتره معلومه ده چې هر بل ځانته یو قانون لري، فرهنګ لري، نو د بیان ازادي خبره بالکل واضح دی. په تېر اوولس کاله موږ ډېر شیان دي ولیدل، تاته توهین، اتکرمات، یعنی ډېر مشکلات وو. مګر سور خط شته، سور خط بالکل معلومدار خبره ده په یو ملک کې. نو زما په اند همدا اوس هر یو رسانه فعالیت کوي، خبریالان ځي او راځي، خو اقتصادي ستونزه لري. که دغه مشکل حل شي
بله بارګزای صاحب، د طالبانو لخوا نه د فشار موضوع څومره د پام وړ ده؟ دغه د بېسرحده خبریالانو ټولنې او د افغانستان د خبریالانو مرکز دوی ویلي چې په افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوې ده، د طالبانو ځینو پالیسیو رسنۍ محدودې کړې دي او آزاد فعالیت ته نه پرېږدي. خبریالان هم ورته شکایتونه لري.
دا خبره نشته، موږ د په دننه کې هر څه چې وایي ډېره دقیق وایو. نه تاسو به تر معلومات چې یو خبریال مطابق دی نړیوال اصول باید به طرف باید پاتې شي، نه چې مثال د یو چا په ګټه خبرې وکړي. دوم خبره دا ده چې دا چې دوستان مثال د خبریالانو مرکز یو ریپورت خپور کړی دی یا د بې پوله خبریالان، زه فکر کوم چې په ژورنالیزم کې دقت ډېره مهمه دي. او موږ په دننه ژوند کوو، څه چې دوی وایي زه شخصا مخالف یم. هر څوک ولې چې هر یو خبره د ژورنالیست که ریپورت جوړوي که ژانرونه د ژورنالیزم جوړوي ډېره دقیق او مستند دی. دا چې د باندې نه دا یو رپورټ جوړ کړی دی، زه فکر کوم چې طرف دی زما په هان باید دا کار سرینه ولې چې اصول د ژورنالیزم
نو بارګزای صاحب عملاً موږ تاسو ګورو چې خبریالان نیول کېږي. دا اوس هم درې خبریالان لږ تر لږه د طالبانو په توقیف کې دي. مثلا د اکثرو رسنیو نشرات بند شوي، مثلا د همدغه زموږ د راډیو نشرات هم د طالبانو لخوا نه په ولایتونو کې بند شوي دي.
یو خبره خدا دی چې حقیقت باید یو بل سره باید شریک وي، ولې چې اصول د ژورنالیزم یو خبریال ته بالکل واضح خبره کړې دي چې باید په کومه لاره کلار شي، کوملي ګټې په خبرې کې د بشریت خبره وي، بالکل قوانین د دنیا په ساته کنسول نو فیصله کوي. رالو دې خبر ته چې کدی ازادي رادیو دی خامخا باید د اوسنی نظام سره باید شینی خبرې به وکړي. زه فکر کوم چې په دې اکره مشکل نشته. په یو کې دا پرونه دي چې د نننه ورکی هغه یعنی مستند نه دی، طرف دی. نو رالو دې خبر ته چې یو کې دا رسانی چې بند شوی دی، یعنی په دې د طالبان نه ورسته، دا مالدار خبره ده چې اقتصادي ستونزه دي. دا خبره ما بالکل د یونما سره شریک دي، یونسکو سره شریک دي، چې تاسو که غواړئ رښتیا دی وطن سره د بیان ازادي ادهام کې بشري حقوقونه مداها کې راځي چې لکه مالمین غونډه په کونتونه کې ماش اوله کې چې دیو خانه رسنۍ همکاران ته مثلا خبري اعلان او کارمندان رسنۍ ته مرسته دي به خوالم اعلانونه دي چې یونسکو دې که هر څوک دا به مرسته وکړي چې هغه یعنی فعالیت شروع کړي.
بله کور ودان برګزای سي
اجازه راکړي
مهرباني
کوم څو د سرخونه او شکایت غړي ما ټول خبري مجتمع معلوم دي او په ډېر دقیق به طرفانه موږ عمل کوو.
و مننه بارگزای صاحب ته تاسو ته راګرځو سلامات او سې سال صاحب تاسو نظر او رو بارگزای صاحب سره څومره موافقه بارگزای صاحب وای چې په افغانستان کې وضعیت د خبري اعلان او رسنیو خدي فقط کوم رسنۍ چې تړل شوی دي یا هم محدودیت په ځان لګولې لامل تر ډیر اقتصادي دی وای چې د طالبانو پالیسي او تګلارو ډیر اغیز نه دی کړی.
لورین صاحب د بارگزای صاحب محترم خبرې په خپل ځای ولې تر ډیر زه موافق نه یم ځکه خوالای څه معنا لري؟ آیا خواله همدا معنا لري چې څه حکومتونه وایي رسنۍ همدا خبره کوي؟ آیا یو خبريالي سی یو بی طرفه او یو ملي رسالت دی دی هواد لپاره همدا په دې معنا ده چې څه سی دوی په ټوټرونو او په ایکسپانډ کې خبري همدا مو ریپورت کو کنا مو د افغانستان د ولس اکثریت غږ باید ووسو چې ستونزې لري دا او ستونزې باید حکومت ته کېږدو حکومت باید خبرګون وخی د زینو ناقص راپورونو دی یادونه وکړه ناقص راپورونه کله جوړیږي په مسلکي لحاظ باندې هغه وخت چې منابع یا مسولین ځوابونه وایي مونږ دا مسله دلته زینو مسولینو سره مطرح کړی هم ده ما اشاره وکړه چې د 2022 په پرتله خواله په دې معنی راغلی چې لک تر لګه چارواکي په دې پوسوي چې رسنۍ مهم رول لري دی ویټولنې په پایښت او په صوبات کې زر اعظم د فشار خبره ته چې دای وای فشار نشته صحیح ده چې چارواکي وایي چې رسنۍ مستقیمن کار کوي فشار نشته ولی د رسنۍ مسولینو نه د جوازونو په تمدید کې دا تضمینی و بولا دا بلاسلیک ته خبر سوي چې د حکومت د اسلامي امارات اصول او نورمونو ته به اتنه کې او نورمونه داري چې لک تر لګه بده دوی په ضد باندې څنګه خبري.
بله او سائل صاحب به خیدغه داسې راپور نه دی چې دغه دنجونو د خوانځيو د خزو د کار موضوعات او د خزو د حقوقو موضوعات چې تر ډیره د نړیوال ادارې هم اندېښنه په خیدې دغه مسلو پر راپور کې یا هم د مظاهرو پر راپور ورکونه کې رسنۍ آزاد نه دي او رسنۍ سانسور کیږي او رسنۍ ته ویل شوی چې باید کتاب په دې اړه باندې راپور نه ورکوي البته محلي رسنۍ یادوم باید وکتل شي یعنی د طالبان له خوا سانسور په وځه شوی دی دغه راپور نه باندې خني څومره پر ځای دی تاسو ته ایدوي دی او خبريال پتوګه چې فعالیت لري افغانستان کې
دقیقا ځینې مسائل دي چې دوی لپاره د سحکاري چې دا سره کړی دی لکه دا ځینې مسائل چې تاسو یادونه وکړه زه خپل دی وی غونډې جریان درته وایم حالت ستانګزی صاحب خبرې وکړې چې د جنونو پاړه یې تون خبرګون درلود رسنۍ او دا ټول ریپورت کړی د زمون په ګوند په ګړون باندې ولی هغه څوک چې دا غونډه پلان کړی واغوي مونږ او ځینې رسنۍ هزارې او پښتنه کوي چې د بحث مرکزیت بل څه دی تاسو ریپورت بل څه دی ما ته جالبه دا ده چې رسنۍ هغه مسایل چې ارزښت ولري چې کوم څه دی وطن په درد باندې تمام مدال شي هغه ریپورت کوي هغه د خلکو د زړه غږ ریپورت کوي مونږ معمولا یا رسنۍ معمولا اړمن نه دي چې د حکومتونو لپاره تبلیغات وکړي ولی په دې برخه کې هغه دادی چې توقع هله نور کلونو ته داده سي لګ تر لګه د ذهنیت خسي باسون ډیر سي او قناعت وکړي چې مونږ خبريالان رسنۍ د واټنونو درا کمول لپاره مهم رول لرو د ولسونو غږ پورته کولو برخه کې د حکومتي مشکلاتو د حکومت غږ د پورته کولو برخه کې موږ رسالت ډیر عالمي ده ځینې مسائل به پیښیږي لکه موږ دا وایلی شو چې دلته هغه د منابعو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی مسله ده خوالی دا دی چې دوی راځي علني د خپلو کارکردګۍ او کړنو په اړه ریپورت ورکوي ولې کله چې خبريالان پوښتنې کوي هغه بې ځوابه پاتې کیږي دا مسله مهمه ده چې په کار د په دې تمرکز وسی د دې دوه ورځې مخکې غونډې داسې هم درته وایلی سم چې غونډه کې خبريالان ګډون کوي حتی د پوښتنو په اړه پوښتنې ترې کیږي چې تاسو بل موضوع خواته پوښتنې نه کوي په ټوله کې زه دا وایم چې سعید دوی به وخت ضرورت لري نوې په استلال مقابله راوتی دي دا بهیر دا علم کار دا بلکې وخت ضرورت لري زله دې سره موافقم چې مونږ باید انتظار وباسو ولې په زینو برخو کې چې مصلحت کېږي باید مصلحت وسی او لک تر لګه غدار سي پرسنې او کې حاکم دا باید ملت لپاره د ملي ګټو لپاره دا باید لمانځه یوړل سی او درسنه او مسولین او خبريالان باید د مسولیت ادا کړي چې ځینې وخت رسنه او مسولین خبريالان حتی حکومت خلک باید یو بل سره کینی خبر او اوري کوم برخه کې انعطاف پذیری کېدې شي کوم برخه کې نشي کېدې کله چې دا وضاحتونه موجود سي نو هو به هو خبريالان کوشش کوي چې د ملت غږ راپورته کړي او د ملت طرف ونیسي
او سایل صاحب ډیر مننه کور ودان ملمنو تر دې ځای بحث کې دا مسایل مطرح شول چې په افغانستان کې په نسبی ډول په 2023 کال کې درسنۍ لپاره یو څه فضا خښوې ده خاغلی بارګزی ویل چې د سرغړونو د چړنو کمیسون جوړ شوی دی او درسنۍ علي شورا هم جوړیدون کده اما خاغلی سایل چې خپل عملاً خبريال دی افغانستان کې کار کوي یادونه وکړه چې په افغانستان کې لا هم د طالبانو له خوا فشارونه نشته پر رسنیو باندې د خبري کانفرنسونو پر مهال خبريالانو ته ویل کېږي چې باید له موضوع پرته پوښتنه ونه کوي او دغه د نورو فشارونو یادونه هم وکړه خاغلی وجداني ستاسو په نظر څه کول په کار دي ترڅو دغه نوې 2023 کال چې پیل شوی په دغه کال کې رسنیو ښه مزل وکړي او د کال په پای کې مثلا دغه ستونزو شاهدانو نه وسورازي د بحث لګ زره په حل لارو باندې راتم کو بیا هم داسې پای ته رسو
ډیره مننه که اجازه راکړئ صرف په یو دوه دقیقې زوارم یو تفسیره ولرم تاسو ګورئ طالبان قضا وکړه کله چې دوی پر رسنۍ په برخه کې خپل فعالیتونه شروع کړل دوی ویل چې کوم رسنۍ په برخه کوم قوانین چې دوی ویل په تعدیل سره اگر قانون ته اطلاعات تر راسته کې کوم قانون چې دوی ویل لکه په تعدیل چې به تبدیل قانون به اجرایی شي خو متاسفانه تر اوسه پورې دا قانون اجرایی نه دی شوی صرف د طالبان لخوا سوال از دستور العملونه صادر شوی دی فقط دستور العملونه پر اساس رسنۍ کنټرول کیږي لکه څنګه چې بارګزې سیبوي کچيري څوک د طالبان پر خلاف خبري وکړي دا په دې معنی دی کوم طرف ته نو د پرسنۍ خدا قانون نه ده کله چې ته د چارواکو نه انتقاد کوي یا د یو مسول نه انتقاد کوي نو ته ورته وایي چې ته طرف یې نه بلکې خو نه که څنګه موږ تاسو وګورئ تاسو هم خپل خبرو کې اشاره وکړه بین المللي رسنۍ باندې لکه څنګه ازادي راځي اندغه نور رسنۍ باندې په افغانستان کې بندیز ده ولی چې باخ کې داسې کسان دعوت کیږي چې هغه کولی شي ډیر په اسانه توګه دوی د طالبانو د کړنو باندې انتقاد کوي خدا غو زمينه په داخلي رسنۍ ته مساعد نه ده د خپل شاهد کله چې د لیرا سنه سره بحث کوم هغه ما ته وای چې پختل خبرو کې احتیاط کوه نزد چې ورنه پختنه وکم ولی دوی را ته وای چې مونږ ته اجازه نشته دا خبرې به مونږ ته بیرته په افغانستان کې دوی نشو کو نو دا هغه موضوع دی چې خیر رسنه د طالبانو تر اختیار لاندې د مختلف نهادونو باندې دوی کنټرول کیږي دا حل نه ما پانده ده چې دا قوانین چې تر اوسه پورې په خوا په نظام کې کې چیرې دوی تعدیل هم پکې راولي نو بیان ازادي ته په خاطر به احترام وکي خبريالان ته هغه حقوق چې کوم ورته نیولې چې هغه ته احترام وکي خبريالان دې نور دې ته مجبور نشي چې طالبانو د خوخي پر اساس دوی خپل راپور جوړ کړي یا رسنۍ د طالبانو در خوخي پر اساس با خپل خبرونی سانسور کې هغه نور څه بیان نشي کړي کچیر دا قوانين پلیس په افغانستان کې ځکه فکر کوم چې رسنۍ په پرمختګ به پکې راشي کچیر دا قوانين نور هم سخت شي په افغانستان کې تاسو ګوري نیمه رسنۍ د طالبان دراتک سره تړل شوی دي نیمه لزيات خبرنګاران خبريالان افغانستان خوشی کړی دي لار دي نور هیوادو ته کچیر دا دوام ومومي ځکه فکر کوم چې رسنۍ کوم لاس تر وړل نه شي وو ته په دې شلو کالو کې زوایم دا راسته ورنی بدل لاسلار شي او دراسنه په برخه کې څنګه افغانستان په تاغه هیوادو کې اوس ځای لري په 2023 کال کې ستولنه تیر مقام د افغانستان په دریم کټګوري کې دا راغلي دي نو دا راسنه فکر کوم په مختګ نه بوتي ونی شي څو پر دا قانوني پدې نشي په افغانستان کې
او کور ودان خاغلی بارګزای راځي په سر کې دغه د خاغلی وجدانی او د سایل څخه خبرو لاندې تبصره وکړي چې دوی د زونستون یادونه وکړه عملنه دي زینو داسې بیلګو یادونه وکړه چې د طالبانو مسؤلان په خبری کانفرنسونو کې خبريالانو ته ورزی او ورتوي چې ټاپک دغه ده تاسو کوشش وکړئ چې راپورنم پر همدې موضوع متمرکز کړئ چې تقریبا د سانسور یو هڅه بلل کیږي په دې لاندې تبصره وکړئ او بیا وایي چې آیا 2024 کال کې چې اوس موږ تاسو په فایل کې یو د وضعیت د ښه کېدو هیله شته ځکه د کمیسیون د سرغړونې کمیسیون جوړ شوی دی د رسنیو عالی شورا هم تاسو ویل چې د جوړېدو په حال کې ده
ډیر مننه ډیر لاندې په تبصره وکړو تاسو به سره معلوم دی معلومه ده چې هر ملک یعنی ځان ته فرهنګ لري امریکا دی که نور ملکونه دي او رسانه چې جوړیږي د سابقه قانون پر اساس هلته تضمین هم په دې معنی ورکوي چې خلاف د قانون عمل نه کوي اوس اولس کاله شاید وو هر شی ته خو د اصولو پر اساس رسانه تلاش کوي چې باید خپل مخاطبین زیات کړي یعنی د خلکو خبره ده یعنی د فرهنګ پر اساس باید عمل وکړي یو خدای ځواب دی بل خبره ده چې زه ترې فاده موافق یم موږ تلاش کوو حتی د لاسرسي قانون کمیسیون فعال کړو نو په دې اساس دا دغه خبريالان چې خارج ته تللي دي یا برسانی بندیږي عامل بالکل واضح دی ولی رښتیا خبرې ونکو کرسانی رښتیا لکه ول اسکاله مخکې سپورت سی د دونران د خوانه د دین د هدف او رښتیا چې د بشري حقوقو د دعوا کې کومه کومه به نه پیل سی زما په ان فکر کوم چې اصلي اصول د اقتصاد دی که خبريال دي که رسانی بندي
خو بلګزای سید طالبانو تګلارو هم مخ د رسنۍ ډب کړي ځکه مخ کې ملمنو ویل چې هغه ملمنو چې را بلل کې یوغوي ته ویل کې چې تاسو انتقاد ما کوي په حکومت باندې
ګوره راځي چې د اصول او معیارونو د ژورنالیزم پر اساس حرکت شته چې وایو بته بت وایو دغه خو نه کیږي چې یو طرفه یو حرکت زه تر یو هدف پورې یو دوی سره موافق یم تر یو هدف پورې مګر عامل باید फायदा کو کله چې عامل پیدا سو او څنګه به حل شي مثال د مکتبونو خبره ده د مکتبونو خبره خبري اثري روان دي نو له سبب دي ان شاء الله خبري اثري په معلوماتي او د افغانستان ډیالوګ به شروع شي د حل لار به پیدا شي خبري اثري کولی شي چې یو لار به پیدا کی د حل لار پیدا شي زما په هر فکر کوم چې د مکتبونو ان شاء الله اخر لار به پیدا شي
بله بارک زاسب لاند ته بسرا کې په پای کې وکړي چې د وضعیت د ښه کېدو احتمال شته په نوې کال کې ځکه د خبرونې بحث لګ پاتې دی
ګوره زما په هان څنګه چې تغیرات راغلي دي یعنی د اول ورځ نه چې لارینو نه وو بیا موږ من دی وکړو چې نه تل کانفرنس ونیول قانون د رسانی چې اته مخکې قانون نه وو ترې حد پورې اعلان شو مجایز اعلان وکړي چې د قانون پر اساس تاسو عمل به حرکت وکړي دا مالم څو کمیسیونونه چې تیر کال مې کمیسیون جوړ شو سش کال ډیر یو قوي کمیسیون جوړ شو د اکثریت ژورنالیستان دي مسلکی کسان دي زما په ان په 2020 کال کې ان شاء الله چې ورځ پر ورځ تغیرات براسي امید لرو او کوشش به وکړو خو یو خبره یو پیشنهاد یو وړاندیز خبريالان ته لرم چې راځي د اصول پر اساس حرکت وکړو د ملي ګټې پر اساس حرکت وکړو هر ملک ځانته ملي ګټې لري
و کور ودان بارک زای صاحب سلامات او سید بحث د پاش بوت نګ دشي وی فقط سایل سپ تاسو د پای خبري هم او آیا هله شته چې وضعیت خشي داسې سرکونه تاسو ګوري مهرباني پلانډو کې د خپل نظرات وای
ډیر مننه لودین سی بیا وړاندیز لرم مشخص وړاندیز می داد چې لطفا طالبان باید اطلاعات تلاشی کمیسون ور سره قانون ژر نهایی کی رسنۍ هیڅ کلام د دوی تر چاتر لاندې د حکومتونو تر چاتر لاندې د دوی حکومتونو په مقابله کې نسی درېدلای دا درک دی ولري دغه راز کچیر تر رسنه یو ته اطلاعات لاسرسي حق ورکړل شي ځین مسالو باندې کار وکړای شي دا څو غټي لري غټي دا چې دلته باغه بیان ازدي په رښتینه معنی تمثيل شي نړیواله ټولنه باندې درکې چې وو په افغانستان کې اوسنۍ حکومت داشمنتیا لري او د پامل کې ثابت کړي نو په دې سره باندې خبريالانو ژوند هم کیږي لکه لګ برا راولاړ سوي کوم اندښنې چې مونږ او نور همکاران لري دا به محل شو ولست به ګټه دي د ورسيږي ځکه هیڅ کلمه رسنه جبهان نشي نیولای چې هغه غواکې حکومتونو ته چپکولو کې مهم رول ولري بلکې یو داسې رسنیزه مسلکی ډیپلوماسي ضروری ده چې ښه
ښکیل غاړو سره خبري وشي او دا حکومت دی حکومتونه معمولا ولسته مسولیت یو مسولیت دی رسنیو په واسطه
کولای شي. ډیر ډیر مننه سلامات اوسئ اوریدونکو د ازادي رادیو نیوز باس همدل تپای ته رسیدي. لخپل ملمنو د پژواک خبري اجانس له خبريال عبدالرقیب سایل په تایید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون له ویان حشمت الله وجدانی او د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې له مشر حفیظ الله بارگزی سپنه ډیر ډیر مننه.